באמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي امريكا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې د امریکا رغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
السلام علیکم د افغانستان جمهوری ریاست د اوربن پاړه د وسلوالو له تسمی میسه هر کله کړي ورسته هغه چې وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د اوربن اعلان ته مثبت ځواب ورکړ د افغانستان جمهوری ریاست د طالبانو دغه تصمیم وستایه د جمهوری ریاست ویان د شنبه په ورځ یوه خبری غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې اعلان کړي اوربند ته د ژمن پاتې سي طالبانو د شنبه په ورځ د وی خبر پانی په خبرولو سره خپل جنگیالو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په درو ورځې کې اوربند مرات او د افغان ځواکونو پر ضد تاروزی بریدونه ودروي دغه ډلې په خبرسې اعلامیه کې په بارنۍ ځواکونو بریدونه له امره مستثنا ګړل سوي دي په پاکستان کې د طالبانو د رژیم په خواني سفیر مولا عبدالسلام ضعیف امریکا ژغ سره په یوې ځانګړي مرکه کې په جګړه کې د شامل خواو لخوا د اوربند اعلان د سولې لپاره یو ښه پیغام بللی دی هغه وویل
کېدلی شي دا قدم که د افغانستان د خلکو په خوښه او په غوښتنه باندې وشي نو زموږ غوښتنه هم دا ده د ولس غوښتنه هم دا ده چې دغه اوربند یو څلور هم وغځېږي که دا درو میاشتو ته ورسېږي ډېره به ښه وي لکه د ځینو سیاسینو غوښتنه هم ده او په دغه درو میاشتو په ترڅ کې کېدای شي داسې یو طرحې جوړې شي او دفته آمد وشي او ځینې خیرخواه خلک دواړو طرفونو ته ولاړ شي او د دواړو طرفونو خبرې واوري
په داسې حال کې چې د کاناډا د کیبک په ښار کې د جی 7 صنعتي هیوادونو غونډه روانه ده او د مختلفو هیوادونو مشران د تیاری نیسي چې په اتحاد کې شامل هیوادونو ترمنځ جلاوالی ختم کړي خو په دې کار له دې وجې ډیر پرمختګ نه دی سوی ځکه چې د امریکا جمهور رئیس په کلکه د امریکا لومړیتوب ایجنډا کې شو ده د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل چې د غیر عادلانه بارنۍ سوداګرۍ د مخنیوي لپاره به هر ډول اقدامات وکړي د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس په داسې حال کې خپل دریځ اعلان کړی چې د کاناډا مکسیکو او اروپایي هیوادونو مشرانو هڅه وکړه چې پر المونیم او پولادو د ګمرکي محصول د زیاتېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ وروستی دریځ بدل کړي ټرمپ وویل
We are going to fix that situation. And if it's not fixed, we're not going to deal with these guns.
د امریکا متحده ایالات څخه استفاده کیږي موږ به د حالت سم کړو او که سم نسو نو موږ به د دې هیوادونو سره تجارت نه کوو. ډونالډ ټرمپ چې تیر ونی د کاناډا، اروپایي هیوادونو او مکسیکو سره د المونیم او د اوسپنې په وارداتو تعرفې ولګولې د غرض د جی 7 هیوادونو غونډه وخت لمخې پریښوده چې سنگاپور ته ولاړ شي او د شمالي کوریا د مشر کیم اون جون سره د جون په 12مه نیټه ملاقات وکړي خو دا تاګه مخ کې خپل چارواکو ته وویل چې د جی 7 هیوادونو سره د موافقه نه لاسته کوي د غرض په یو بیان کې بیا کاناډا، برتانیې، فرانسې، ایتالیا، جرمني او جاپان مشرانو په آزاد تجارت موافقه وکړه لویدیځو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر هغه وړاندیز هم رد کړی دی چې وایي روسیه ته باید د جی 7 هیوادونو کې بیا یو ځای کېدو لپاره بلنه ورکړل شي د جرمني ستر اعظم انګلا مرکل وویل چې دا کار به تر هغه ونیسي چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په هواري کې پرمختګ نه سوي په عراق کې امنیتي چارواکو ویل دي چې د شنبه په ورځ د عراق ته د ایالت په خالص شارګوټي کې د بم د یو چاودنې په نتیجه کې دوه کسه وژل سوي دي او شل نور زخمیان سوي دي سمدستي له په دې اړه نور تفصیلات نه دي رسیدلي چې د بمي برید هدف څوک او یا دغه برید لخوا د چا لخوا سوي دي د عراق په دایاله ایالت کې سنی او شیعه مسلمانان دواړه اوسیږي د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې دای به د روسیې له ولسمشر سره د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وتلو په اړه بحث وکړي نوموړي پرون د شنګای د همکاري سازمان د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر پوټن سره تر خبرو د مخه دغه څرګندونې وکړي د امریکا ولسمشر تیره میلادي میاشت د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړونو څخه د وتلو اعلان وکړ د پاکستان په خوانی جمهور رئیس پرویز مشرف کوند د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې شاغل مشرف هیواد ته راستنیږي او د پاکستان په پارلمان انتخاباتو کې به برخه واخلي د خبر تفصیل به په دې رپورت کې وو
دا اعلان په داسې حال کې وسو چې د پاکستان ستر محکمه په دې شرط د کاندیدو اجازه ورکړي چې د دوبۍ څخه ملک ته ورسي مشرف د جنایي الزامونو په گرفتاری لویری په خپل خوشه د ملک څخه وتلی او په دوبۍ کې اوسیږي د مشرف غون ویلی دی چې په پارلمان کې به د هغې چوکۍ د ګټلو لپاره انتخاباتي مبارزه وکړي چې
او په سوریه کې د رژیم د مخالف وسلوالو په ترواکمنۍ لاندې سیمه په سیمه کې په روسي هوایی حمله کې چې شک کیږي د روسي ځواکونو کړي دي د وژل سو کسانو شمیر یو 15 تل ورسوي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یوې خپلواکې ډلې چې لندن فعالیت کوي وایي چې دا هوایی حمله د جون میاشتې پر ومه نیټه د سوریه په ادلب ښار کې سوي چې نه تنه ماشومان هم پکې وژل سوي دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. قدرمن اوریدونکو په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو حکم پاتریس کې د انرژي او اوبو وزیر لدند کوشش کړي. ارګ لدند څخه د شاغلي عثماني د ګوښه کولو علت د چارو ش تنظیم او د ملي پروژو د کار ګړندیتوب شولې دي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي باید خلکو ته د هغه د ګوښه کولو علت څرګند سي. په دې باره کې په مو کړی زموږ د خبريال اکرام شینواری رپورت.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چین ته د خپل دورزنی سفر وړاندې د یو حکم په ترڅ کې د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني له دندې ګوښه کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس ویان محمد هارون چخنسوري نن له غرمې وروسته خبر اعلان سره د خبرو پر وخت د ښاغلي عثماني د ګوښه کولو علت د چارو ښه تنظیم او ملي پروژو د پلي کېدو په برخه کې د کارون چک تکتیا وښوده.
تغییر او تبدیل د حکومت یو اصل
دی. په حکومت کې تغییر او تبدیل یو اصل دی او د چارو د تنظیم او په ښه توګه د چارو د پرمختګ او د ملي پروژو د تطبیق د بهیر ګړندې کېدل لپاره د حکومت په ټولو برخو کې نیول کیږي او دا پریکړه هم د همدغه سی پریکړو پر اساس شوې ده.
اساس زمو گرفتار شو.
د جمهور رئیس غنی په حکم کې د اوبو او انرژي وزارت د سرپرستۍ چارې د بل وزیر تر ټاکلو او د پارلمان څخه د باور درای د اخستو تر وخته دغه وزارت د انرژي مرسیال انجینر محمد ګل خلمی ته سپارل شوې ده. د جمهور رئیس غنی لخوا د علي احمد عثماني د ګوښه کولو د پریکړې وړاندې په افغانستان کې په سیمه ییز رسنیو کې د هغه او د جمهور رئیس غنی ترمنځ د اختلاف په اړه ریپورټونه خپاره شوي. حتی په دغه ریپورټونو کې بهر ته د ښاغلي عثماني پر تک باندې د بندیز لګولو خبر هم ورکړل شوی و. خو د اوبو او انرژي وزارت وایي محمد آصف غفوري امریکا غک اشراریو ته پر ښاغلي عثماني باندې بهر ته د بندیز راپورونه نسم بللی و.
هیڅ گاه مکتوب یا اسناد در مورد مون
هیڅ کله مکتوب یا کوم سند په دې برخه کې نه دی خبر شوی چې د اوبو او برښنا وزیر ممنوع الخروج اعلان شوی وي. نه پخوا او نه هم اوس دغه سی مکتوب نه دی خبر شوی.
چې مکتوب در می بار منتشر نشد.
نګدی دری ونی وړاندې د کابل د هوایي ډګر امنیتي مسولینو علي احمد عثماني ته اجازه ورنکړه چې بلخ کې د برښنا دیوي پروژې د پلانستو لپاره دغه ولایت ته سفر وکړي. علي احمد عثماني د ملي والی په حکومت کې د اجرایي رئیس عبدالله د ونډې څخه د اوبو او انرژي د وزیر په توګه ټاکل شوی و. تر اوسه اجرایي ریاست د ښاغلي عثماني د ګوښه کېدو پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. د اوبو او انرژي پخواني وزیر هم تر اوسه د جمهور رئیس د پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له دندې څخه د علي احمد عثماني ګوښه کولو پریکړه د ملي والی د حکومت کې د موجودو ستونزو زیږنده ده. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودیل صافیه وایي چې په افغانستان کې ډېرې څوکۍ د تنظیمونو ترمنځ ویشل شوي چې تر ډېره د چارو د ښه کېدو برخه کې د جمهور رئیس د هڅو مخه هم نیسي.
حکومت یو معجون مرکب د ټولو تنظیمونو خصوصا جمعیت د تنظیم او د بې تنظیم مشري چې پرزیدنت ده چې د ټیم هم لا تکوین نه ده. نو په دې حالت کې هغوی هغه حد اعظمي استفاده او موقف ساتنه امتیاز ته ادامه ورکول د رول په دې مملکت کې ده غواړي.
خغلی سپی ویل چې د اساسي قانون لمخې جمهور رئیس یو صلاحیتونه لري چې د امنیتي چارو پرته جمهور رئیس له نورو صلاحیتونو څخه کار نه دی اخیستی. علي احمد عثماني د 1999 کال لومړی څخه تر دې مهاله د افغانستان د اوبو او انرژي د وزیر په توګه دنده سرته رسوله.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ترنو اوریدونکو، په پاکستان کې د طالبانو د رژیم په خوانی سفیر مولا عبدالسلام ضعیف د امریکا ژغ سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي په جګړه کې د شامل خواو لخوا د اوربان اعلان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی. ښاغلی ضعیف ویلي چې شایي د اوربان موده زیاته سي.
دا یو ښه اقدام دی او په دا اقدام دی د افغانستان د ملت او د ولس غوښتنه ده او دا چې دواړو طرفونو ورته مثبت جواب ویلی دی دا په نیکخالی باندې عمل کومه خدای دې وکړي چې دا په ښه طریقه باندې عملي شي او یو عملي قدم جوړ شي او دا کېدلی شي چې د دغه خوشبینۍ څخه یا د دغه باور څخه نور استفاده هم سړی وکړای شي او د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او کېدلی شي دا قدم که د افغانستان د خلکو په خوښو په غوښتنه باندې وشي نو زموږ غوښتنه هم دا ده د ولس غوښتنه هم دا ده چې دغه اوربان یو څلور هم وغځېږي که دا درو میاشتو ته ورسېږي ډېره به شي لکه د ځینو سیاسیونو غوښتنه هم ده او په دغه درو میاشتو په ترڅ کې کېدای شي داسې یو طرحې جوړ شي او د اقدامات وشي او ځینې خیرخواه خلک دواړو طرفونو ته ولاړ شي او د دواړو طرفونو خبرې واوري او کېدلی شي ځینې داسې یو قدم پکې واخیستل شي چې د خیر
تاسو یو ډېر مهم مسلې ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې دا د اوربان موده وغځول شي، تاسو له طالبانو سره له نږدې شناخت لري، که داسې وګڼو چې دولت د اوربان موده وغځوي، آیا طالبان به چمتو وي چې له خپل طرفه اوربان تمدید کړي؟
زه فکر کوم چې هر طرف یو قدم واخلي او هغه بل قدم هم دا بل طرف قدم تم بس انتظار وي او ولس د دې لپاره کوشش وکړي او غوښتنه وکړي دا ممکنه ده او کېدلی شي په دې درو ورځو کې د دې څخه استفاده وشي چې یو طرف بل طرف ته تماسونه ونیول شي چې دغه د اوربان نیټه او وخت اوږد کړی شي. زه فکر کوم دا ممکنه ده، خو اول ابتکار چې کله د افغانستان څخه د اشرف غني صاحب په خپل غږ باندې وشو ښه ابتکار وو او دا چې طالبانو دوم ابتکار وکړي دا یو مثبت ابتکار وو. زه د دې امکانات وینم او دا ممکنه ده چې وشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف په سومالیا کې د سختو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. په سلګونو زره ماشومان د ناروغي او مړینې د خطر سره مخامخ دي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلې دی.
په سومالیا کې د روان کال باراني موسم خلک خوشحاله کړل. څلور کاله کېږي ډېر کم باران شوی دی او وچکالي وه چې ځینې سیمې د قحطۍ حتی رسولې وې، لیکن له ډېرې مودې نه را په دېخوا دا هیله وه چې باران وشي. اوس دغه آرزو په طبیعي بدله شوله. سخت سیلابونه راووتل، خلک یې بې کوره کړل او د ناروغیو د خپرېدو احتمال یې پیدا کړ. یونیسف رپورټ ورکړی دی، د اپریل د میاشتې نه را په دېخوا تقریبا 213,000 تنه د سیلابونو په علت بی کوره شوي دي. دغه اداره وایي خلک په داسې سیمو کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه په کې ده، د حفظ الصحې شرایط په کې نشته دی چې له دې نه بیا ناروغي پیدا کیږي. د یونیسف نتا کریستوف بولراک خبرداری ورکړ، هغه ماشومان چې په دغه شرایطو کې اوسیږي د ناروغ کېدو او مړینې د خطر سره مخامخ دي. بولراک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The rains spread diseases that are particularly deadly for malnourished children with exhausted, fragile immune systems. While we have not seen a spike yet, the risk of further outbreak is high and compounded by flooding.
د بارانونو په وخت کې ناروغي خپرېږي، په خاصه توګه هغه ماشومان ورسره مخامخ کېږي چې مکمله غذا ورته نه رسیږي، ستړي وي او د عافیت سیستم یې کمزوری وي. په داسې حال کې چې موږ لا تر اوسه د دغې ناروغۍ د خپرېدو زیاتوالی نه دی لیدلی، د خپرېدو خطر شته او سیلابونه یې زیاتوي. یونیسف رپورټ ورکړی دی چې په بې کوره شوو ماشومانو کې د نامکمل غذا موضوع درې برابره شوې ده چې 15% ده او اوس یې اندازه 1% ته ورجیګه شوې ده. دغې ادارې څه باندې د 80,000 هغو ماشومانو غم په روان کال کې خوړلی دی چې د نامکمل غذا د ستونزو سره مخامخ وو. بولراک وایي د ډیرو نورو ماشومانو غم به وخوړلی شي که یونیسف هغه پیسې لاسته راوړي چې ضرورت ورته لري. ده څرګنده کړه چې تر اوسه پورې راتلونکې ښه نه ده. دی وایي یونیسف د روان کال لپاره د 155 میلیونو ډالرو غوښتنه کړې وه چې له دې جملې نه یوازې 10% لاسته راوړي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
کارپوهان وایي چې په نړۍ کې په هرو 40 ثانیو کې یو څوک ځان وژني او خودکشي کوي، خو مخنیوی امکان لري. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د خبریالي کارل پیرسن د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
د متحده ایالاتو د ناروغیو د کنټرول مرکزی اداره چې د سی ڈی سی په مخفف نوم باندې یادیږي وایي چې په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ کچه لوړه شوې ده او د پخوا په نسبت اوس تقریبا د امریکا په ټولو ایالتونو کې ډیر خلک خپل ځانونه وژني. د حکومت دغه مرکزی اداره په خپل تازه کلنی رپورټ کې وایي چې په نړۍ کې تقریبا په هرو 40 ثانیو کې یو انسان خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې زیاتره یې د ذهني ناروغۍ په وجه باندې دغه کار ته اقدام کوي. د داروتی پاوف په نوم یوه امریکایي ښځه چې په 9 کلنۍ کې د خپل پلار خودکشي په خپلو سترګو لیدلې ده وایي دا ورځ زما د ژوند وروستۍ ورځ وه. له کومې شیبې نه چې ما خپل پلار ولیده چې ځان یې مړ کړ، نو ما سره د بې امنیتۍ احساس را پیدا شو او فکر مې وکړ چې ټول ژوند مې برباد شو. داروتی چې پلار یې د امریکا د پوځ یو پخوانی سی منصب و ورجینیا ایالت د ارلنګټن په نظامي هدیره کې خښ دی د لیدلو لپاره یې نوموړی اوس هم تقریبا هر هفته ورځي. نوموړی وایي کومو خلکو چې د ځینو سختو مجبوریو او یا مایوسیو په وجه ځانونه وژلي دي، نور خلک دې ورته د بزدل خطاب نه کوي. غټه وجه دا ده چې د هغوی د صبر کاسه ډکه شي او دومره مایوسه شي چې د ځان د وژلو نه سیوا ورته بله لاره نه پاتې. موږ باید په دې فکر وکړو چې نور انسانانو سره مرسته وکړو چې د خودکشۍ له ارادې نه واړو او علاج جاری وساتي. داروتی امریکا غږ ته وویل پلار د خودکشۍ نه تقریبا 50 کاله وروسته په 2012 میلادي کال کې ځوان زوی هم خودکشي وکړه او ځان یې وژه. نوموړي وویل چې دغه دواړو وژنو د هغې په ژوند باندې ډېره ژوره اغېزه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې هر کال 800,000 انسانان په خپل لاس ځانونه وژني. کارپوهان وایي که حکومتونه لازمه توجه وکړي نو د خودکشۍ مخنیوی کیدای شي. په شرط دې چې حکومت په عامو ځایونو کې د شرابو او مخدره موادو په خرڅولو باندې پابندي ولګوي او د قاچاق مخه ونیسي او له هغو کسانو سره سمدستي مرستې وکړي چې د ذهني فشار او زړه د خفقان ناروغۍ لري. امریکایي ساینس پوه پال ګوانفریډو چې د مینټل هیلت امریکا یا د امریکا ذهني ناروغۍ په نوم د یو مرکز مشري په غاړه لري او د هغو کسانو په اړه پلټنې کوي چې د مختلفو عواملو په وجه خپل ځانونه وژني
وایي.
د زیاترو کسانو لپاره خودکشي تقریبا په څلورمه مرحله کې واقع کیږي. دا هغه ناروغان دي چې ډېر سخت ذهني فشار لاندې او ناروغي مزمن حالت ته رسیدلي. داروتی د خپلې تجربې په اړه وایي که یو څوک په خپل ژوند کې د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي او ذهني حالت یې خراب شي، خودکشۍ فکر کوي. شاید چې په لومړۍ مرحله کې زموږ خبرې ګټه ونه رسوي، خو که ورو ورو خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو ډېر امکان لري خپلې ارادې نه واوړي. کارپوهان د نړۍ حکومتونو ته دا مشوره ورکوي چې د ذهني ناروغانو علاج باید په لومړۍ مرحله کې پیل شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. بشري ادارو د یمن په بندري ښار حدیده باندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د احتمالي حملې خبرداری ورکړی دی چې د 1,000,000 خلکو څلورمه برخه به یې د خطر سره مخامخ وي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپور لري.
د حسینو په خلاف حمله لا تر اوسه د حدیده په بندري ښار باندې نه ده شوې، مګر ویره مخ په زیاتېدو ده چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف به په دغه بندري ښار باندې حمله وکړي چې دا د سلګونو زرو ملکي یمنیانو د ملا تر بلل کېږي. د بشري چارو د انسجام د دفتر نتاغ جینز لارک دی، دا وایي د امن لپاره د بشري چارو منتظم لیس گرانت د نظامي حملې په باره کې ویره لري یا د حدیده محاصره به په سلګونو زرو بې ګناه ملکیانو تاثیر وکړي. لارک خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The UN and its partners estimate that as many as 600,000 civilians are currently living in and around Hodeida. Humanitarian organizations have rushed to develop a contingency plan. In a prolonged worst case, we fear that as many as 250,000 people may lose everything, even their lives.
ملګری ملتونه او انډیوالان یې اټکل کوي 600,000 ملکیان وس په هدیده او د هدیده په شاوخوا کې اوسیږي. بشري موسو دغې سیمې ته ځانونه رسولی دي چې اضطراري پلانونه جوړ کړي. موږ ویره لرو چې ښایي 250,000 تنه به هر څه له لاسه ورکړي، حتی خپل ژوند هم. ملګری ملتونه وایي د نړۍ ډیره خرابه بشري وضع د یمن ده. سعودي عربستان د 2015 کال د مارچ په میاشت کې د یمن د حکومت په ملاتړ د حوثي په یاغیانو بمباري پیل کړه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د هغه وخت نه راپه دیخوا 10,000 تنه وژل شوي دي چې اکثره په هوایي بمباریو کې وژل شوي وو. تیر کال په یمن کې کولرا خپره شوې وه چې ویل کېږي په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. دغې ناروغۍ په څه باندې 1,000,000 کسانو باندې تاثیر کړی وو او څه باندې 2,000 تنه ورنه مړه شوي وو. هدیده یوازنی مرکز دی چې خواړه، دارو درمل او نور ضروري شیان له دې بندر نه یمن ته رسول کېږي. د بشري شیانو او تجارتي مالونو په ګډون د امن 90% واردات د دې بندر له لارې کې. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې 2,000,000 یمنان د یو ډول نه یو ډول بشري مرستو او ژغورنې ته اړ دي. د ملګرو ملتونو منتظم لیس ګرینډ خبرداری ورکوي چې د اوږدې مودې لپاره د هدیده د بندر له لارې واردات بند شي، نو دا به یمنان د داسې خطر سره مخامخ کړي چې پیشګویي نشي کېدی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په اندونزیا کې ځوانانو ته پروژه کې د صبر، تحمل، بردباری او د نیک سلوک د احساس د راژوندي کولو په خاطر په مخصوصو لیسو کې عملي درسونه ورکول کیږي چې له رادیکالیزم او تشدد څخه یې مخ واوړي. د جاکرتا څخه د امریکا ژغ خبریال اهدیان اوتاما د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو در اوروي.
اندونیزیا چې د نفوسو په حساب د نړۍ تر ټولو غټ اسلامي هیواد ګڼل کیږي، مسلمانانو تل دا هیواد د نور ادیانو او مذاهبو له پیروانو سره په سوله کې ژوند کوي. 13 میاشت په جاکرتا کې د اندونیزیایي عیسویانو په دریو چرچونو یا کلیساګانو باندې د مرګانیو حملو په تعقیب دا ویره پیدا شوې چې دغه هیواد په ځوان نسل کې د احترام، تحمل او بردباری عنعنوي روحیه کمزورې شوې. له همدې امله د روژې په مبارکه میاشت کې رمضان بورډنګ سکول یا په اصطلاح د روژې په مخصوصو لیلیو کې ځوانانو ته د زده کړې او پوهې زمینه مساعده کیږي. دا موقتی لیلی چې په اندونیزیایي ژبه کې د پینسټرینو په نوم یادیږي، بنیادی مقصد دا دی چې د ټولنې ځوانان په دې باندې آګاه شي چې د دیني تعلیماتو په رڼا کې هغوی د نورو ادیانو د پیروانو په وړاندې څه مسؤلیتونه لري. ټول ادیان په خاصه توګه د اسلام پاک دین د میانه‌روی، اعتدال او همدردۍ درس ورکوي. د دې مخصوص پروګرام د جوړولو یو بل هدف دا دی چې ځوانان د تشدد او ناروا سلوک نه واوړي، د ترحم او صله رحمۍ روحیه په ذهن کې راژوندۍ شي. د شنبې په ورځ د اندونیزیا د مسلمانانو او عیسویانو یوه ډله شاګردان په جاګرتا کې د سیکرډ کراس چرچ په نامه کلیسا ته ورغلل. دا د یوه عیسوي ځوان غږ دی چې په اندونیزیایي ژبه له امریکا غږ سره خبرې کولې. زما لپاره نن د خوشحالۍ ورځ ده او هیله لرم چې دا ډول ونډې او ملاقاتونه به د خپلو وطنوالو په مقابل کې د اندونیزیا په ځوانانو کې د تحمل او زغم روحیه پیاوړې کړي، په خاصه توګه په جاکرتا کې. وایي چې دا ډول ملاقاتونه اندونیزیایي ځوانانو ته ښه موقع په لاس ورکوي چې د اسلام د بنیادي اصولو او احکامو په اړه معلومات حاصل کړي. زه له دې امله د دې پروګرام سره ډېره علاقه لرم چې په اسلامي تعلیماتو باندې ځان پوه کړم. ما چې د دیني عالمانو نه کومې خبرې واورېدلې مخکې مې نه وې اورېدلې، ځکه چې موږ ته دا ډول خبرې ډېرې کمې کېږي. ما ډېر نوي شیان زده کړل. د رمضان بورډنګ سکول یا د روژې د میاشتې لیسه چې یوه خیریه اسلامي مؤسسې مسؤلیت په غاړه لري، د مسؤلینو په وینا د هغوی مقصد د اسلام د دین د سوله ایزو ارزښتونو سره د عیسویانو او نورو ادیانو د پیروانو د ځوانې طبقې آشنا کول دي. د دې فلاحي اسلامي ادارې مرستیال امریکا غږ ته وویل زمونږ مشن یا بنیادی مرام دا دی چې د اسلام سوله ییزو اساساتو ته خلک دعوت کړو او د ریډیکالیزم مخه ونیسو. ځوانانو دغه ډله د جاګارتا په جنوب کې واقع د بیت القرآن دیني مدرسې ته ولاړه او درې ورځې هلته تیرې کړې. په بیت القرآن کې سربیره پر اسلامي تعلیماتو ځوانانو ته په دې اړه هم درس ورکول کیږي چې په انټرنیټ کې د اسلامي تعلیماتو په باب په څه ډول سم معلومات راټول کړي او له درواغو او غرضي معلوماتو نه ځانونه خوندي وساتي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د استرالیا د مشترک المنافع بانک منلی چې 510 میلیونه ډالره جریمه ورکوي چې د غیر قانوني پیسو او د تروریزم ضد قوانینو څخه یې سرغړونه کړې وه. دغه رسوایي څه باندې په 350,000 مشکوکو حوالو پورې ارتباط لري چې بانک سمدستي چارواکو ته په دې هکله رپورټ نه و ورکړی. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی دی.
که فدرالي محکمه دغه موضوع تصویب کړي نو دا به د استرالیا د شرکتونو په تاریخ کې تر ټولو نه لوړه ملکي جریمه وي. د دغه مسلې مرکزي ټکی په اصطلاح زیرک ماشینونه دي. مشتریانو ته اجازه ورکوي چې په یو وخت کې پیسې په بینک کې واچوي او ورنه انتقال کړي. څه باندې 1,600 مشکوکه معاملې شوي دي چې د قانون په اساس د هر یوې په باره کې چارواکو ته باید رپورټ ورکړی شوی وي چې داسې نه دي شوي. د استرالیا د معاملو ادارې تحقیقات کړی او د څارنې مرکز رپورټ ورکړی دی. د مالي استخباراتو فدرالي اداره د ایالتي او فدرالي پولیسو ته معلومات وښلو چې د غیر قانوني پیسو کاروباریانو ورنکار اخیسته چې دا د جنایت سره برابر دی. د استرالیا خزانهدار سکاټ موریسن انوایي دغه بانک باید د خپل شهرت بیرته پیاوړی کړي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
It is for them to rebuild that trust. It is for them to make these admissions. It is for them to incur these penalties and get on with the job of restoring trust in the conduct of the CBA. And this, I think, is another important
step. دا د دوی پورې اړه لري چې دغه باور بیرته لاسته راوړي. دا د دوی پورې ارتباط لري چې څه شوي دي هغه ومني. دا د دوی پورې اړه لري چې جریمه وزغمي او د استرالیا د مشترک المنافع بانک خپل باور بیرته لاسته راوړي. او زه فکر کوم دا بل مهم ګام دی چې دغه باور بیا لاسته راوړلو لپاره کیږي. د مشترک المنافع بانک چارواکو ویلې د دې اقدامات ارادي نه و، مګر د دغې غلطۍ جدیت درک چ شوی و. رپورټونه وایي تقریبا 250 میلیونه ډالرو جریمه پیشګویي کړې وه. د شرکت قانون لپاره د ملبورن د پوهنتون مرکز رئیس پروفیسر لان رمسی وای
For AUSTRAC, it's able to demonstrate that there has been serious failings by Commonwealth Bank, one of our major financial institutions. I'm sure what the bank did not want was a very...
The مشترک المنافع بانک جدی ناکامه ده. چه دا زمانگ یو ده مالی موسونه ده. زه ډاډه یم چې ډېر اوږده تحقیقات وشولو. د تحقیقاتو په وخت کې هر ورځ نوي شواهد محکمې ته وړاندې کېدل. سمدستي مطبوعاتو ته رپورټ ورکول کېده چې د استرالیا د مشترک المنافع بانک جدي ناکامه شوی دی. د استرالیا د معاملې او څارنې مرکز وویلې دغه جریمه به د استرالیا مالي موسسو ته یو قوي پیغام وي. شاهی کمیسیون د فبروري د میاشتې نه را په دې خوا دغه تحقیقات کوي. دا د استرالیا د تحقیق له ټولو نه لوړه مرجع ده چې لا پخوا په بانک او د مالي خدمتونو په سکتور کې ناوړه اعمال سرته رسول شوي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.